یو نوموري کې سپل نوم دی کې ودانه لیکو دا خلکو سره ظلم کوي. خلکو نه موټر خپل نه راوړي، کرایه موټر اخلي، شخصي موټر یې نیولی، خلکو نه دوه سوه روپۍ اخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره څلور نیم بجې سوې په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړې چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیتی، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي. په هغه راپور کې شنن سیشن به د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلی. اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. راپور کې راغلی ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي. د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته ویلي په تیرو څو میاشتو کې د مرستې رسولو په چارو کې د طالب چارواکو د مداخلې له کبله مجبور سوي چې په غور کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپه کېدو له کبله لس کسان مړه سوي او 55 نور ټپیان سوي. د پېښنن هغه وخت وسو چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول، جمو ته نږدې په یوه کنده کې ولوي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د پېښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي او د ژغورنې عملیات روان دي. د ځایي پولیسو یو قومندان چندن کوهلي خبرلانو ته ویلي بس ډیر بار وو او مړ شوي کسان د بهاري حالت اوسیدونکي دي. او روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام کې لیکلي سیمه په دغه حمله کې څو سیمې په نښه شوې چې په پایله کې یو تن مړ شوی او څو تنه ټپیان شوي. ازادي راډیو ته غوښیږي چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خپریږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې اسد الله لودین کوربه دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت د
ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو یو کس ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوی دی. هڅه کوي چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دی حتی ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړې تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورې مار کله ویلې ده طالبانو دستګاه طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست د تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی زایون سره په لانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نور وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. موږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، از ډیره همدغه خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې سیزونه باندې خبر وي په هغه سه خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزاد صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر ښاغلی شیرزي ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توندې نیوکې وشوي، حتی د خپل د ایران د نن ځینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېد، مثلا د هلمند د اوبو د حقابې موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسني حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقې دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویختو 15 کلونو کې په افغانستان کې اور بل و جنگ و، دوی هم خپله ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې د دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا صحیح وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال وو، لیکن همدغه منطقي هیوادونو او دغه همسایهګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه وو، که هغه اوسني دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسني حاکم رژیم نبثره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونو د بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان هم در سر روز به مجبوری خبری و کور ازی چه ده حکمت الله اعظمی صاحب د سر خبری هم ورو اعظمی صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولي فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده، د سیاسي موضوع ده، او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماټیکي دستګاه کمزوري ده؟
لودین صاحب، تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، طالبان او ایران د دې تاریخچه که وکتلی سي، یو ډیره خنړی تاریخ شاله اته نیو کلونه کې نو ساتنې وی کې ایران د پلمسان پکا په مزار شي یو ګل کې وی او بیا دی اته جنگ سره نشته کې هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمله کې وی د طالب چارواکو ا اداد د چې او ایران لاسلو نو دې په تاسو تاریخ شړډې مهمه ده ترڅو دا راوړل دي تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې د بخوانی جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبرانو ته دا وی سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دې ته نو سردربې په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په هیڅ باندې استفاده وکړه نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري د دنیا خکو کتل ایسی بس بیا خکو کتل ایسی اگر یو باس دی مگر دفع که کوم دی تر ما بیز مشترکار دی کم بالخصوص دا کلچی دا یو نظام پا حیث بند دا دو نظامونو پا حیث دی دوال دا و کتل ایسی بتر کوم مشترکات کم دا طالب پا حیث دا یو دالا ویران پا حیث دا یو نظام مشترکات بوی دا جنو افراد تر ما بیز مگر کله چې طالب حکیم ډله ګرځي بیا د مشارکت لمن نو زه فکر کوم دا طبي خبره ده د تر مابین په دغه جالو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظم صاحب تاسو وایئ چې مشارکت کم دی اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ته ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټان یې وېستل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد سیټ کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو نن څه زه کوم دا به دا شین څراغون ښکار سیوی دی دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله به تا کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستي جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح کوي چې دا ایران سره پوره دوستی کول دا پردی پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې راځي وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب ځکه کوم د طالبان خپل د غرب روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتر وي نسبت د ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دی فائدار اوسې یا د توقوبه فکر کوم دا توقوبه د ونې چې دا به د شوړې کې ولري
او ډېر مننه سلامات اوسې راځي لګ په عوامل باندې وغږیږو چې دغه شخړې عوامل څه کې د لشي بیلابل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې عمل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي افغانان وي خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لاری وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي شیرزا صاحب لتاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسې یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي
لونی سے بالکل در منفی غیز لري په کوم کډوال سپیران کې په مشتم لري او خاص د 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان ته تویدا هغه د پردیر خطر ده دی کې دو سو عمل ده دی کې نور برنامه مشته یو خو تاسو وګورئ چین او پاکستان هم دی وختونو د طالبان شکایت لري دا پروګرام هغه باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته د چین او پاکستان لاسونه شته د غشکره دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرام شي او خپل کارونه وکړي استخباراتي کارونه یو خبره ده بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې درې د هغوی ته لانجه پیدا شي پوهېږي چې که دغه سره دې ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات رامخته کېږي بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته خو کله چې طالبان په واک کې راغی ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه لابیګریان یې وکړله ناستې وکړل دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټوله دنیا په رسمیت وپېژني بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه کوم کسان چې دوی سره په رابطه و په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو دوی ته یو ځان دپاره یو خطر و حساب کړه خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشې کېدو دپاره بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېره فعاله سړی ده او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړی ده راغلی ده کار کوي د هر څه سیوي د ایران چې ولس مشر کوم خبره چې وکړله ما د ښه واورېدله بیا د ایران د صحنې تقیب کړه ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله غلطي وکړله د ټول افغانانو په خلاف د خندار په تقاضا په خلاف وی سره نږدې وشو سفارت یې ورته وکړله بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله وزیر خارجه یې وویله ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطه لري هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته یو حصه د افغانانو شته ټول افغانان نه ده که ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ویلو نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي دا طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دا دي
طالبان بیا افغانستان واکمن دي حقوقي ځان د افغانانو استازي بولي او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دی بحث کې شیرزای صاحب چې
خبرې نه کوي
دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي ویندویان یې حاضره نه دي چې بحثونو ته راشي فقط همغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي ښاغلی همدرد ستاسو په نظر باندې دغه ستونزې اوس رامنځته شولې شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثره کیږي فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې ووجل سي د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې سته ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وي ډیپلوماټیک دستګاوي ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدای سره چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیست وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا د ډیر شم زل د منطقې د هوادونو سره دوی جګړه کیږي یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځایي قومندانان دغه سی عکس العمل خي تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه هغلته سیاسي معاملات و او داسې یو سیستم و چې د پاس نه رهبري کېده اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي ځایي قومندانان چې دي هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډیو هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان نه ډیر شوي دي هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغسې د افغانستان نه لوی تقاضاوې لري دغه کوم کډوال چې زموږ و هغه طرف ته دي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې هلته و دا اوس هم ور ډیر شوي دي د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خو شته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو له مخې چې مخکې ټاکل شوي دي تړونونه شوي دي د هغې خلاف دي دوی
بله همداسې فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي مخکې اشاره ورته وکړه ښاغلي اعظمي او دغه راز ښاغلي شیرزي چې ایران د مجبوریت له مخې طالبانو سره تعامل کوي څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا یې څه ده او له طالبانو سره د تعامل له لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي او څو حملې هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي یعنې دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یوه غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي یعنی د ایران داسې فکر کوو او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري تاسو کوم وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسېدلی دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو ښه مارکیټ دوی د کارونو لپاره کېدلی شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېره د پورې
د لوجستر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونو هم د سیمې ګاونډ د منځني ختیځ ورته پاتې دي کور ودان همدر صاحب اعظمي صاحب دغه شخړې کې دوام کوي ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډېر سم ځل ده چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږدي مشرانو ته غوږ کېږدي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمخته کوي جګړې ته لاس اچوي سره له دې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
یو شی به ډېر واضح وکتلی شي د ګاونډي هیوادونو همکاري به د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فکټور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تراسي نو که چیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تعدید احساسوي په دې مطمئن اوسي چې هغوی نورې ګزینې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي ګورې په نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې وسم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمینو ډلې تر نامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپله داخلي مسایلو کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپله ډېر لنډ ښکاري.
تاسو وایئ چې ګاونډي هېوادونه کولی شي طالبانو ته سرخوږی په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته په کتو، کورنیو جګړو ته په کتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځئ چې بحث ورو راټول کړو. اعظمي صاحب، فکر کوئ طالبان به دغه لانجو د مدیریت وړتیا ولري او وبه کولی شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بالاخره هیڅ یو ګاونډي هېواد ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې بلې جګړې ته لمن ووهي؟ طالبان دغه وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري؟ او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کېدو کې پاتره غلی پلانډو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راټو کې بیا به د نورو مېلمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین صاحب، کاستن نظر څه کوم؟ طالب د دې ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره روابط وساتي. او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کټه کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د وزارت چلولو استعداد نه لرو. او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په دا شل کلونو څخه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي چې یو صحیح نظام رامنځته شي، یو نظام چې رفع ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي که چیرې د یو بل ملک سره مخامخ کېږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامت سي اعظمي
صاحب دغه رقم ادامه فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس ادعا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې دی، حکومتولي کې هم بریالي دي او ښه روان دي. ښاغلی شیرزای، ستاسو د پای خبرې هم اورو په یو دقیقه کې. خبرې راټولې کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب، یو خوب ستا خبر چې طالبان بسوي یو د طالبان خبره دغه یې کړنه وایي چې مو ملامتي نه مني. خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یې وشرموله. طالبان اوس دنیا ته وخودله چې کار څوک دي سره دوستي وکړي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته ماده هم نه ساتي، کچا ورسره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د لاسر ورکی، کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه د لاسر ورکی. او په دغه کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو
کور ودان. همدار صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څه وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دی؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکمه ډله چې دا غړي ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شمول حکومت دی، د خلکو حقونه دي. لیکن د ګاونډ سره د لبد بخت چې موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري. د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي. په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه ورکړي وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی وو، نه کوم کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او منه پیغام په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې درلود، فاطمی نه درلود، دلته جنگول او ډلې او ټپلې
او سم سر خوګای جوړولې سکه وو غوړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وس نور کړي.
سلامات سي همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سي د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
ساعت 5 عصر